آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له افغانستان د ځوانانو د وتلو یا د غیر قانوني کډوالۍ په اړه پیغامونه راته پریخي دي زینو افغان کډوالو چې له افغانستان بهر کډوال دي د خپل ناوړه حالت کیسې کړې دي ازادي رادیو ته موږ له یو کارپوسره په دې خبرې کړې چې له افغانستان د کډوالۍ د سپې د زیاتېدو عوامل او لاملونه څه دي دا مرکه هم روس راځي خو په سر کې راځي چې دا اوریدونکو پیغامونه وورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو ټول همکارانو ته د ملمانۍ هغه ته هم سلامونه اونې کې هلې بدبختانه چې په وطن کې د بد وضعیت دی بیکاری هاو چې خپل حد ته رسېدلې دی نو مسافر چې کوم په لاره ځي هغې نه هم دلته دلته هم کار نشته په افغانستان کې هم هغه څه نه ملاوېږي چې باید د کور هغه ضرورتونه پرې رفع شي کورونو مشکلاتونه ډېر دي اقتصادونه خراب دي فامیل تعداد ډېری خلک هم مجبوره کېږي ځي کور خو بچی خو ماران نه دي چې خاورې به وخوري اخو انسانان دي دولت باید غمه وخوري د بیکاری غمه باید وخوري د دې ملت د افغانستان د ځوانانو ته باید د کار زمينه برابره کی او خلک باید د خپل وطن کې په کار باندې بوخ شي نو به بل وطن ته خلک نه احتیاج کیږي زر سوچ پوره چې دغه مشکل را فشوي نه خلک باندې سي رواني دا خو دومره مړی شي چې د نن اصل چند نور هم زیات هم بیا به هم خلک رواني ځکه چې د ولګه دا بچی ډوډۍ غواړي سعید چل ده هم مرکشتا خو کور رسیږي بیا دل د کور ته خپل ډېر ښه پشتوان جوړیږي دغه مسئلې د وجې نه خلک چې دی خپل ځانونه هر څه پرېږدي یا ځان د خپل ژوند هم په خطر کې اچوي او خپل ځانونه رسوي که ورسېده خو خپل فیملی به هم آرامه کوي که ونه رسېده مرګې خو هسې هم شته مرګ به راځي ژوند انسان پیدا ده یو ورځ مرګي دپاره دی دولت زمونږ د ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړي کارغمه ورته وخوري په خپل وطن افغانستان کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه عبدالغنی د پکتیا ولایت د ګردسرای سره د پرنګی سیمه اوسیدونکی یم اوس مهال په ترکیه استنبول کې یم ولا لارې ډېر خرابې دي ډېر مشکلات دي لارې ډېر کړکېچنې دي هوا ډېره ګرمه ده بلې هر سخت ظلمونه کېږي افغانانو سره که هر څنګه غږ اورې کوشش وکړئ چې له دغه لارې څخه ډډه وکړئ ځکه لارې ډېرې خرابې دي په لارو مرګونه هر شی موجود دي
لوستنه د حکومت صدا د دې چې د افغان ماجرین راغړي نور ملکو څخه نو دلته به یو کار او زمينه ورته برابر کړي د خپل تر اوسه هیڅ کار موزن زمينه نه د برابر کړي د عوام د پاره او دلته محلي سیمفونه د حکومت او د عوام ټول په ګټه ودم د مل په ساته شش مسات راغلي دي ډیر شش کارونه کې انترساس او د مسات نه پرې دی باندې ولکه چې اوس د خپل عوام سره ولې ظلم کوي دا خپل ظلم دی سنی عوام سره کې موږ عوام په مسات باندې آباد یو دي مسات باندې کړی دي کړه تعلیم باندې کړه صحت په اړه کې کړه نور د خوړو د خوراک په اړه کې موږ دا هله کول امرت ځخه چې موږ مسات پریږدو کندهار او هلمند کې پول ټول افغانستان کې دا یو ډیر نه په هدا او ډیر سر نه خلاصوب دي ځکه دلته حکومت کې د نننه اوس یو د بل خاصه څخه د تربګوي کار اخی ما بنس کې عوام خراب کړ
السلام علیکم آزاد رادیو ته سلامونه نیکل او احترامات وړاندې کوم ولی الله دانشم د پکتیکا ولایت د خیرکوټ ولسوالۍ نو افغانان خو یو کډیر مجبور او نور خو نو د خپل شوق په خاطر باندې نور ملکو ته دی دلته موږ ډېر لیدلې دي سي خو کاروبار دلته برابرې پیسې ګټلای سي خو بس دا دې شو کې سي روان سي زم او ایران ته زم ترکیه ته زم جرمنی ته ځم فرانسیا ته ځم بل ملک ته ځم دا ځینې بس بیرته راوګرځيږي راو وینس را انتقال کې بیرته او ځینې بیا ورسيږي حالت یې ونسي ځینې څنګه یو کډیر مجبور او بل خبره دا د افغانستان د خلکو د اکثره خلکو عادت ته مسافرې نور وادو تتل د سعادت ګرځیدل د دلیل سکار ته پیدا کیږي نه کنه دا دلته بکار سکو دلته پیسې نه جمع کیږي د دې ونځک د افغانستان پیسې لسره چې جمع نه پاتې کیږي نو د دې وجب ساتي ځب بل ملک ته د ډیر عادت ځنی بیا له شوک دي او یو کده چې ډیر مجبور او نو بیا ولاړ سي
اوریدونکو دا وو استاذ هغه پیغامونه چې د کډوالۍ په اړه مو پکې خپل نظرونه مخترا کړی وو دغه راز مو دی وو کډوال خبرې هم ووریده چې وایي په سختو لارو ترکیه ته رسیدلې خو حالت یې اوس د ژوند کړی تنگ ده وایي چې هر ورځ زوريږي د نور افغانانو وغوښتل چې په دغه لار باندې تاک تزرخ نکړي دا چې ولې افغانان په ګڼ شمیر کې گاونډي او د سیمې او نړۍ هیوادونو ته دغه ډول خطرناک سفرونه کوي او دغه سفرونو د زیاتېدو عوامل څه دي په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی پوښتلی دی
کومو تاسې د نول د سویو پوندو سم کال د جنیوا د کنوانسیون د کډوالو قانونو د ګروپ څنګه د سویو پوندو سم کې هغه تاسو یې شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي مذهبي ملیتي او یا هم په یو سیاسي او اجتماعي دلګي وګوري یا احزاب پورې تړل شوی او یا هم د سیاسي افایدې له لارې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي نو او کولی شي کاغذ دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل ټاټوبه پرېږدي بل هیواد کډوال شي نو د خپل د ثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي ترڅو چې د دې کډوالۍ په دوه هیواد کې ومنل شي که چیرته دا دومره ماتې ته موږ تاسو یو کړو چې د ویرې د مذهب د ملیت د عضویت او یا لري ټول په اجتماعي ډلو کې یا په سیاسي اړخ او یا هم په قاعدي لحاظ باندې که چیرته موږ وګورو نو په دومره ماده کې دا کاملا په صراحت سره لیکل شوی همدغه دومره ماده کې د افغانستان و دلی ته موږ تاسو هیوادوال یا په مذهبي شکل او یا هم په اجتماعي او یا هم په سیاسي عقاید د نړۍ کې کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښې د نورې هیوادونو ته تللي یا لوړ دي هیوادونو ته او یا هم نور اروپا یا یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط امر د نمبر په مو
بله جنرال صاحب جلیلی د ډیر عوامل کې د شي چی وی په دې کې شک نشته خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کې دي ځینې وايي اقتصادي دي ځینې وايي سیاسي دي ستاسو نظر څه دی
د کچېته موږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته سو بیلګه سو عوامل دي اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي سیاسي او امنیتي دي دوم دي حکومت دي حکومت ضعیف حکومت داري عوامل دي او درې ایمه اقتصادي عوامل دي او سلور مې هم د فرهنګي عوامل او دنیا دغه سلور عوامل او خپل رمانه کې دغه کډوالي مې سره کومې څه کوي چې اولنې انګیزه سیاسي او امنیتي دي چې موږ تاسو نن ورځ موږ تاسو په کور نه سانګي ګورو چې هم په سیاسي لحاظ باندې او هم امنیتي لحاظ باندې هغه کوم باندې چې یو شمال شوی دی څنګه ټول د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته
عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي له یو وطن بل وطن ته په اسانه نه ځي خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي
یا لا عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې دیو علمي قانون د وزیر تړل دا په خپل هغه عامل کې دای شي چې د فرهنګ او د حساب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو ځل بنا یې بنیا په اساس باندې هغه د وزیر ورته شي موږ تاسو ته نن ګورو چې نن د معارف د وزیر باندې دی هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د ټولنې د پرمختیا لپاره چې وایي ځوانان نوی نسل نوی کول پای په ځان فرهنګي لحاظ باندې سمبال کی دا به د مرګ نن ورځ په څیر چې ته په خوري او محدودیت موږ تاسو ته ډېر او داسې کورنۍ له ځان الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوس نه یې نسل او اولاد له ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي چې یو ځوان نسل لپاره ته سوچ نه کړي چې د پاره د خدمت مسلو دي مګر دا به د مرګ هغه نشتون هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کې د یو فرهنګي عامل په دنیا باندې رامنځته شوی دی چې د روزي د معارف باندې او خلک کوشش کوي چې نور هیوادونه ته راشي بل خاص یا ګاونډ دی هوادونه تا بیا نور هوادونه تا تر د ټول ستونزو ځانونه ور او باسي تر خو چې د معرف د علم د تعلیم د مراري د باندې د مسایده شي
د بشري حقوقو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې آیا د ځین خلک هم له شکایتونه لري چې د طالبانو له خوا زور ول کی شي یا تعقیبی شي
ما سیرنه او ما ولیدل چې کوم تقریبا د فرانسوس کې سدونه زیات عامل همدغه د امنیت نشتون دی تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبان په حاکمیت باندې ورسېدل د حکومت او د حکومت او د حکومتداري واګې ترلاسه کړې ډېر خلک په خوانی امنیتي قوتونو سره بازار ځای منځو ډېر خلک په خوانی هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي راوته پاتې شو او هغوی ته د ورته د زمینه مساعده نه شوه ډېر کسان ووژل شو دابا دا مرګه او قادرې لا هم معلوم نه دی دا په خپل هغه واستونځه وا او دا هم هغه واستونځه ده نه بد مره چې د ادم د اعتماد دی او د اعتماد نشتون د پخوانی کارمندانو د خپل په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کې ځان امنیت کې نه ګوري نو اساسي عامل بنت فرهنګي لاندار کوسه دا لکه ساده څنګه تاسو ګورو چې ډېر کسان پخوانی کارمندان پخوانی چارواکي او یو خپل وطن پرې کې دې حقیقت نه دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولای چې سر کې پټ کړو
د چارو کتونکو جنرال نعمت الله جلیلی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 21 21.
اوس هم ستاسو هغه پیغامونه او روچې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو تبریک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدای دې کې جوړ وروغ بیا اس زما د هله و چې د زموږ راغلی تر مسول چارواکو ورسیږي د کومکونو شورکی د دپلیپی موسسات هر ولایت کې کومکونو د لاندې ډول باندې رس بیا خاص په باغلا کې د موږ باغلام په لخمری ولسوالی خوجلون په ساحه کې وسیف دی خاطر مرته هیڅ کومک راځي نه کومک راځي دلته نومان چې نوښتا سی بیا پاغه کې نومان معنا ورکسي کر سره نومان د 2000 نومان یې سره ما ورکسي پر لسو کورو باندې ونم لیکي خلګو ته بيخي مستعد رسنه نو داز مرزا تر مسول چارواکو ورسیږي چې معنا دی خاطر څه عدالت وسی په خبرو کې پر رسنۍ کې خبرونه خبرې چې موږ کومکونه کړو کومکونه وکړه یلا دروازه وای خلګو ته کومک سم سي نه رسي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او دونکو ته وړاندې کوم زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې زه د محلي سنفونو د ټولګي یو استاد يم نو موږ د طالبان حکومت څخه د هله د سنمر سنفونو رایلک محلي ټولګي ټول بریج د ذکر د کې د افغانستان ماشومان لپاره ښه تعلیم تربیه او پکښه او څو پر وخت راکلل ماشومان مو برابر کړ و سیمپونه باندې ماشومان وګرځ په کوڅو په لارو کې ګرځي اساس د کړی واټو دینه هېر دي په دې کې زموږ هم ګټه و د حکومت هم ګټه و نړیوالو مؤسساتو له طرفه څخه تشویق کېدل نو موږ د هله کو د طالبان حکومت څخه سیمپونه را پریږدي
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو سلامونه نه کېلې احترامات د لوټ تاج جوړ او روغ است پکتیکا د ولایت خوشامند ولسوالی تعلیم خبرات او د مشکلات سره مخ تم خبراتي سیستم ته نستل دلته خادیا نست خلک ډیر ستونزې سره مخ دي کایو مریض پی سی یو د بل پی کو سره پنو ټلیفون کار نه خپل بسړای ورده نو تاسو څنګه یل ده دا پیغام تر مسولونو شروا مسولو شروا کوره سم مو پیغام باید پور کوي تاسو پروانه السلام علیکم
سلام علیکم کی له احترامات ازادي رادیو ټول کارکونکو ته دونکو ته د واسه همت چې هلمند ولایت مستاسو خبر کوم ازادي رادیو همکارانو نن هیله ده چې د هلمند ولایت سیمه ایز مسؤلین محترم علي صاحب او ټول هغه مسؤلین انتخابات چې د هلمند د کجکي اوبه د خانشین ولسوالۍ خلکو ته بیخي ډېرې کمې رسېږي، نو هیله ده چې مسؤلین توجه وکړي. د خانشین ولسوالۍ خلک ټول ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي، اوبه نه لري. په میاشت کې دوې یا درې ورځې اوبه ورکوي، هغه هم زموږ اړتیاوې نه پوره کېږي. نو هیله ده چې تاسې د اړوند مسؤلین خپرونې ته را دعوت کوي، په دې اړه پوښتنې ورسته وکړي چې سږ کال مسؤلینو خپله اعلان کړی چې کجکي اوبه هم ډېرې دي، بیا ولې موږ ته اوبه دومره کمې راکول کېږي؟ تر دې مخکې به کله چې کجکي بند به ډک و، نو بیا به ټول کال موږ اوبه درلودله. اوس په میاشت کې یا به دوې ورځې یا درې ورځې خانشین خلک اوبه لګوي، بیا دا اوبه نشته. نو زموږ یوازینی عاید چې دی همدا کښت دی، هغه تریاکو هغه هم اسلامي عمارت بند کړه. اوس یوازې د پنبې کښت دی، پنبې کښت چې موږ داسې سي تږې سي، نو موږ لپاره ډېر غټ مشکل دی. هیله ده چې تاسې هم زموږ پیغام ته مسؤلین ورسوئ او مسؤلین هم توجه وکړي.
نوم مې عبدالله د فراه د ولایت کوهستان د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې اوبه نشته، سږ کال بیخي خلک سره در به در دي. کورونا ګرده بار شو، شاوخوا ته ولاړې، نورو ولایتو ته ولاړې، نو داسې پروژې هم نشته د کوهستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کړي چې دي ده دوردست ولسوالۍ دغه کریت جات چې دي هغو ته هېڅ نه مرسته رسېږي، نه یو پروژې مروژې شروع کېږي. نو د اسلامي عمارت د مسؤلینو دغه غوښتنه لرو چې زموږ دغه نو دغه ولسوالۍ ته کوهستان ولسوالۍ بیا زموږ منطقې ته چې لکه شمونه او رباط او سیدان او تن په لوی نه منطقه اوبه ګرسره کې نه لري. خلک بېروزګاره دي، بېکاره دي او کښتونه هم ونه سو.
عبدالهادي هم د هلمند د کجکي ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. د هلمند د کجکي ولسوالۍ زمینداور ساحه ډېره غټه ساحه ده. په وخت کې یې کاریزونه درلودل، ډېره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوې ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشرانو څخه دغه هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کاږي. خلک ډېر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ، چا دوه انچ، چا هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرلي دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نه ورپوره کوي. نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه سره په تماس کې. وروره په دلارام ولسوالۍ کې غله ډیر سوي دي او د دلارام ولسوالۍ خلک په ډیر وهم کې ژوند کوي او هر ورځ موږ د بیلابیلو پیښو شاهدان یو. دا دوه ورځې تر مخه هم یو ځوان په هم بازار کې په شهادت ورسوه، په چاکوګانو یې ووهي او سایکل یې ترېنه بوته. د اسلامي عمارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه غلو مخنیوی دي وکړي، چکپینونه دي واچوي او پوستې دي جوړې کړي تر څو پورې د غلاو مخه ونیوسي. وسلام په احترام.
زه ټول د رادیو کارکونکو ازادي ته سلامونه پس له سلامه. زه سنګر نیازی دا پیغام پاسته پرېږدم. موږ نه درې درې سوه روپۍ ټولې کړلې، وایي تاسې ته مواد درکو، مواد خو یې رانه کړل، درې سوه روپۍ هلته لاړلې. او بل څه کوم کسان دي ځانونه یې سب کړي دي، هغه لاړل د سور په اتویشتم تاریخ باندې لاړل ولسوالۍ ته. د الینګار مواد ورکوي، هلته یو نظر روپۍ تې اخلي، درې سوه یې موږ نه واخیستلې. نو موږ دا روپۍ له کومه کړو؟ کار نشته، کسب نشته، غله نشته، غنم نشته، ستا څنګه نشته؟ کم زمینه یو موږ، یعنی زمین کم ده. نو دیرس منه سولیخ منه غنم سوي، دا دیرس منه سولیخ منه مال کاله باسي، د کار څوک نه لرم.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه. نیکی هلې وړاندې کوم. هله دا جوړ روغ بس موږ د امارت لوړپوړ چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې په دایران کې د افغانانو سره ډېر سخت ظلم کېږي. ویډیو ما سره هم ستا که غواړی لمبر مو راته واستو درته واستوم. سخت ظلم ورسره کېږي، نو هیله ده چې لوړپوړ چارواکو پورې زما غږ ورسېږي، د افغانیانو غم وخوري. دلته ایرانیان که حکومت یې که غیر حکومتي ظلمونه ورسره کوي.
سلام علیکم جی ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامي بعد سلامه. زما یو پیغام ده، پیغام مې دا ده چې د ګرمسیر پانتونونو ډېر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د څه کال یې درسختي نه ده ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډېر ده، محصلین ډېر په عذاب دي. او ستاسو نه هم ډېره خواهش ده چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د لارې او یا د یو پوست لارې خپل نشر کړي. مننه.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد له لغمان نه پیغام پریږدم. بې له شکه سي ازادۍ راډیو یو نادر او معیاري رسنۍ ده، او په ډېر ښه کیفیت سره یې اوریدونکو ته خدمات وړاندې کړي دي په تیرو کې. خو په بدبختانه په اوس وخت کې د ورځې لخوا نه کیفیت ډېر زیات خراب ده، او اوریدونکي سرګردانه کوي او پریشانه کوي، صحیح کار نه کوي، او موږ منو چې هغې ته هم مشکلات دي. خو بیا هم تېنه هیله کوو تخنیکي ټیم نه سې دغه ستونزې ته کتنه وکړي، او دا خپل اوریدونکي د تیر په شان معیاري او باکیفیته او رادیو پې واوروي. والسلام په احترام له ازادۍ راډیو نه ډیره مننه.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
شیرین یار و سلام تور زم باستر بستر کو کیا بیان و پیغام تور زم سڑکے پیتا پخلا خاموش
آزادی میلمه
دا ازادي رادیو دا ازادي میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې تاسو ټول برته روغ جوړی یاست. دا ازادي میلمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال ستاسو قربانې. نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په اسویل کې د سیو لیکوال او یو داسي څوک لرو چې هغه سروي پردي چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دا مینه له دغه برخه سره لري. هغه په سویل کې په څنګه د ولا په هلمنه او قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوري ملمدای ستړي مشي په خیر راغلی. کبه په لیکر ته دا وایست چې عبدالستار ستوري څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی او نومړنی زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه سر خال خول خو تاسو ته او ستاسو درسنې د لارې زما ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. نوم می عبدالستار دی، یو ملګری او دوستانو او کلیوال او کورنۍ می د ناز ستوري هم راته وایي. عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري او ذکر می په ډیر له سوو پنځوس کې کله چې خاوره مش خاوره باندې روسي غل لاندې رااله، نو موږ په هغه وخت کې چې لا زه پیدا سوی نه وم، نو زما فامیل دې ته مجبوره سوی وو چې وطن پرېږدي مهاجر شي. نو پاکستان ته مهاجر سولو. په پاکستان کښې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کې یو کیمپو د مهاجرو، نو هلته زه په دیارلس سوه پنځه شپېته کې پیدا شوم. نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایښت زما د خارپوڅ خاوره وه. که څه هم خاوره افغاني خاوره ده، خو کم د پاکستانیانو پر جوړ کړی وو. نو هغه لته زېږېدلم دیارلس سوه پنځه شپېته کې او زده کړې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ ښوونځی وي، هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی. تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې. بیا دوه کاله کوټې ته رالو، کوټه کې مو دوه کاله تېر کړل. بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته رالو، خپل افغانستان ته. بیا مې ښوونځی هم دلته ولوستی، لشکرګاه کې، او پوهنتون مې په کندهار کې ولوستی.
دا چې زده کړې مو د هېواد نه بهر پیل کړې وي، د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړۍ ورځو کې چې ښوونځي ته تللی، داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کې وي؟
موږ ډېر غریبان وو، ډېر په اقتصادي لحاظ لوېدلي وو، ځکه دلته مو هېواد باندې تیری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې. او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو، نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کې د اخترونو خوند و چې ما ته جلا خوند راکوه، ځکه زه ماشوم وم. او د په یې میال کې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه. ماته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره. نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله، نو زوی دا بیا ژر نه څیریږي. او ما ته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ، سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله. بیا به زه ولاړم او دولس بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل، پر لس نیمه بجې موږ ته تفریح راکول. هلته تفریح په جریان کې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه. او دغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي، هغه دغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي، هغه د ښوونځي رنګ و روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وې. نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجرو ټول حالت د مهاجرو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه، څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې، نو هغه محلي لوبې وې. ټوپلنډه مو سره کول، ټوپلنډه وه هغه لوبې وې. نو یوه بله لوبه، عامه لوبه، موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله، مړې مړې سر مو ورته وایه، داسې یوه بله لوبه وه، کلیوالي لوبه وه. نو داسې لوبي مو کولې لاغه ماشوم ټوب وغه خاطرې هغه د ماجرات کله نه کله زما اوس هم ډېر زړسي او ډېرې مې رایادې شي. نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیم په اوس چیرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چیرې وي، هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چیرې وي، کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیف وي.
ستوري صاحب سره ډوډۍ مو یاده کړه، زما د ښوونځي دوره موږ ته را یاده کړه. زما مدد دا و چې ځان سره به مې سره ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کې به مې همیشه خوړله. ستوري صاحب کدی ته راشو چې ښوونځي ته چې تلئ په هماغه ابتدایي دوره کې او دغې نه وروسته چې لیسې ته لاړئ، کوم مضمون کې تکړه وې، کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
ولا یو مضمون چې زما سره اساسه ترلودي هغه د ریاضي مضمونو، چې هغه مضمون ما نوسه زده کولای، نو کله نه کله په دې مضمون کې ما څه ډېره لټه کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساتونه کې زه تلمم نه، خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه را باندې خبر شوي هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لټ دی. او هغه مضمونونه چې ډېر عموما ما ډېر زده کېدله او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کوم موضوع یې رایه کړل هغه به زما په یاد وله، اسلامي مضامین زما په یاد دیدله، اجتماعي مسله د پښتو او تاریخ او اسلامي مضامین، دغه مضامین و چې زما ډېر یاد دیدله. او په دې کې ما ډېرې نمرې هم وړلې په تخنیکي مضامینو کې، مملا دومره زیات نمرې نه وي، خو په یاد مې دي چې دغه مضامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ. کله چې زه پونتون څخه تولاړم، پونتون څخه فارغ شوم، نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل، نو بیا هغه چې هغه زما ته رښتیا هغه څنګه چې زما روانو دغه مضامین چې ما ته زما ورسره علاقه وه، بیا زما پر ژوند باندې ډېر تاثیر هم وکړي، زما معلومات یې اضافه کړل.
که په دې اړه مراته وایي کانکور ته آمادګیانې څه وخت دې پیل کړې او داسې داسې اجتماعي مضامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډېره وه، ذهن کې مو څه تصور کوو، څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کېږي؟
ما ته ما هغه وخت کې زه مهاجر وم، نو بیا ما خپلې ځینې افغاني رسنۍ اورېدلې ده، تاسو رسنۍ وه او نوري عامې رسنۍ وې، بي بي سي وه، او د دې سره تر څنګ دا خبرونې وې، ځینې خبرونې درلودې د ماشومانو لپاره، او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمه ییز خبرونه پاکستان کې ملک وختري تاسو خبرونه دغه ډېر و، دا ما ډېر اورېدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیواد تر عالم د خبرونو سره زما ډېر علاقه، نو زما ذهن او روان دې ته جوړ چې زه یو ستاسو غوندې داسې څوک پاته سم چې له خلکو پوښتنې وکم او هغه ماته جوابونه ووایي، یا دا چې زه یو خبر ووایم، یا دا چې زه یو سانه کاسي کوم ووزم او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ژغ پر راډیو کې زه واورم، ځان واورم، ځان ووینم، دغه سره مې علاقه ډېره وه، ځکه ډېر به مې دغه دا شان تعقیبوله. نو د کانکور د آمادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور آمادګۍ نه وې، فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي، او بیا وویل چې ستاسو کانکور د تاثیرات سي موږ ته ځینې مضامین به موږ تاسو ته وایو، بیا به تاسو کانکور ته ورسئ او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ. نو زه کانکور ته ډېر داسې د پوره آمادګۍ سره نه یم ورغلی، کانکور ته ولاړم، کانکور د په 1983 کې موږ فارغ شولو، په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکړ. هغه چې کندهار کې یوازې کندهار پوهنتون درلودی، هلمند پوهنتون نه درلودی، روزګان نه درلودی، او یوازې جلال آباد، ننګرهار، کابل، کندهار غټ غټو ولایتونو پوهنتونونه درلودو، په دې کې فقط یوازې څلور پنځه وي، طب انجینري، زراعت پوهنځی وه، او ښوونه او روزنه وه. بیا زه لوړې نمرې مې وړې وې، زراعت پوهنځی ته کامیاب شوله، بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پوهنځي تغییر راولم، خو امکانات نه وه، اقتصادي ستونزې وې هغه وخت کې، کورنۍ مې هم داسې زما په روان نه پوهېدل چې زه باید څه شي وایم. نو بیا مې هلته زراعت پوهنځی وه 2010 کې فارغ شوله.
ستوري صاحب د پوهنځي یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقي سره او داسي او پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس میخي ساسي د مسلک نه لري طبيعت سره سره کارو په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلي څلور کال مو پکې تیر کړ د څه پزړه مو ویلي چې اسې د داخله فارم ویلي چې یو سند وی یو څه ما سره وی چې زبل بل ورځ وکولای شم دنه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زداسې ولایت تراله هلمند غوندي ولایت ته چاغې زراعتي ولایت دی بیا ټولې برنامه ټولې پروژې او ټولې پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې باخ کې کار وکړ مته کار پکښې پیدا سو ماته لوړ معاش پکښې پیدا سو ماته بیا زره چازره باندې پکښې پیدا سو له معاش باندې بیا په هغه باندې ما خپل ځان ته کور جوړ کړی هغه پیسو باندې ما ځان ته د ژوند ملګری پیدا کړی او ما غو چې بیا کلی ته چې ولاړم په کلی کم د خلکو غوښتنه دا و چې زراعت یې میکانیزه سي او په لږم دکه باندې ډېر حاصل لاسته راوي نو بیا موږ هلته ډیمو پلاټونه جوړ کړل ډیموګانې وې په یاد مې دلته په دا ولایتونو کې نو ما د په دغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا وروسته زه د وظیفې په لحاظ باندې صحیح ده روان خو مې له ادبیاتو سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې دا چې زما فطرتي و مینه و ورسره د ژورنالیزم سره بیا بوس د یو سیمه ییز راډیو چې ډېره فعاله راډیو په هلمند کې بیا زه دعوت کړلم نطاقي ته چې راته زموږ سره نطاق بیا مې د خپل مسلم د نطاقي دنده مخ ته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمند کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم او دا ویاند وایي داسې انتخابول چې اوریدونکو برای ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو له منځ څخه زما علاقه وه نو هلته مې خبرونه وې ښوونیزه خبرونه وه د کرغنی خبرونه وه دغه برخه وه او د نثر برخه وه د تصور په یاد څراغ یو بل خبرونه ښوونیزه خبرونه قران او ساينس یو بل دینی واسطه خبرونه وه دا درې سره خبرونه ما مخ ته وړلې د دې سره تر څنګ مې وظیفه مخ ته وړل هغه په موسسات کې ومه نو موسساتو کې مې وظیفه ډېر وکړه او دغه د زراعت په ځای له برکت
ستوره سپاینی وخت کې په دوه مسلکونو کې دوه دندې مخې ته وړل څنګه د غذایت موزان ورسوه کې او ځوان یو سره علاقه لري اوس مهال کې او هغه مسلک ته رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کومې لارې چاري ورته خای چې هغه مو کولای شي هغه مسلک لکه ساسي په تیر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وسې ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه هیڅ کله د ځوان نه مایوسه کیږي هیڅ کله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وغواړي موږ ډېری هغه ځوانان چې یا ډېری شخصیتونه چې نن موږ په تاریخونو کې لولو ټول د یوې غریبې کورنۍ د بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوي دي ځینې خو داسې څوک پاتې شوي دي چې پلار یې پاتې شوی دی د ده په ماشومتوب کې د ده پلار پاتې شوی دی یا د ده مور پاتې شوی دی یا دی مهاجر شوی دی یا دی بې کوره شوی دی خو وروسته بیا هڅه شوې ده یا دی په ښوونځي کې څو واره ناکامه شوی دی ځینې مثالونه موږ لرو نو هڅه او د دې سره تر څنګ خپل ارمان ته کار کول او تمه او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غت سدي چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او کځوان وایي چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک تر سره کی نو دا په دې معنی چې د خپل نه غواړي یا د ځان ته خپل داد نسی ور کولای نو تر ډیره مهمه دا غت سړي خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تمه لرم او په دې کې ځمانيت پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی څخه خدای لرم چې زه خپل ارمانونه تر رسیدم نو کدا چې دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مور ته وایي است کورنۍ کې څو تنه یې است خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دا غوې زده کړې کړې کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایط کې زده کړې کړې دي له هر وار څخه مثلا زما ورنه مشران ورنه پکوټه کې ور هغه خپل د سمپون اولم اولم رغان و کله چې انقلاب وسو کورنی جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژه ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریاب کې زموږ دوه کاله کوراله ته ما خپل په د پاکستانیانو کشمش پاکړي دي کشمش دا دانګورو کشمش تر شایم هغه چې دا مې شی او خرابې د نیمه سره جلا کولې ما شل شل کالداري را کولې پاکستان کې مې رېډي کوله ورنه مې ورنه مد مارکیټ څخه شان را تراوړل ترکاری او سبزی او هندواني او دا شان کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا رېړی مې کوله نو دا مې خپل کړې د ورنه مې هم را سره په سختو کې خو بیا مبارزه وکړله ورنه مې مشرور مې له انجینری پونځي څخه فارغ شو یو بل ورور مې ماستری وکړله په نست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ دغه برخه و د اوبو برخه و بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علومو څخه فارغ شو د تر ما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د ښوونځي بروزنه له پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې و نه کړلې خو تکه د خوندو عمرونه او د داسې فرصتونه نه و چې دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وې هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان هم دغه سو خو بیا مو په خپل کشر فامیل باندې چې لورګان کیږي هغه باندې بیا څه کوي وکړل دا چې متاسفانه اوس نیمه زده کړې اوس پاتې دي
ستوري سه ساسي پان باندې یو کورنۍ د سيو سختو شرایطو کې ویزه کې هغه محل چې په افغانستان کې جګړه و او تاسو مهاجر وای یوازې ساسي کورنۍ بنو په افغانستان کې په ملیونونو خلک لاړ پاکستان کې مهاجر او ایران کې مهاجر و اوس بیا هم تاسو یو څراغلی په افغانستان باندې کورنۍونه لار ورکه ده لکه تاسو بیا د ونه کړل لورګانې مو اوس په کور ناشتي دي ساسي پان باندې خه حل لار څه ده زکه کوم راپورونه چې موږ لرو کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پروتوسی مون لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لار ورکه ده دوی د کار د لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسو په ان باندې د یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مباصله دي داسې هل لار شته چې د ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې بځای چې د وینچلي لپاره واده انتخاب کړي پیوبل بدیل باندې کار وکړي
خبر دا ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو دغه عادتونه فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ول عادت لري په په لوی پکتیا خلک ول ډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند د ول ډول عادت لري دلته عموما تر ډیره بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیره پر د پلاړو د اورونو صلاحیتونه دي انجینری په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپل صلاحیت کار اخلي او په لوړه کچه هم دغه شي بغیر له دې چې د شوزي ارمان وکتل شي یا د شوزو څه غواړي یا د شوزي صلاحیت د شوزي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید د دې حق دغه واخه کده زده کړو حق او د ژوند بلګری انتخاب چې دا شریعت ورته د حق ورکړي دي. نو دا متاسفانه وبوي چې دا برخه صلاحیت هم ورته نه اخستې وي. نو اته ځینې ښځې خو په دې پوهېږي نه په دې پوهېږي نه هغه داسې احساس یې چې زما د زده کړو صلاحیت او زما د ژوند د ملګري صلاحیت ټوله زما د فامیلیا زما د پلار زما د ورونو سره دی. شریعت ماته دا حق نه دی راکړی. نو ځکه ډېر ځینې کلیوالې نجونې داسې فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره فکر کوم چې دغه صلاحیتونه هم فامیلونو ځینې اخیستي دي غصب کړي دي اغوا کړي دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومې شوي دي.
ستوري صاحب تاسو راته د خپل کورنۍ په اړه وایاست. کور کې کار کوي کار کولای شي اتمن اشپزي به کوي څخه په خولای شي او که کور کې است علاوه د دینه چې بهر کار کوي کور کې کوم ورځ چې است څه مصرفیت باندې مصرفیت
ولاسه خبر داسې چې زه په کور کې په د کور په پسایلو کې ډیر لاټ یم او دا زه ټول ته معلوم یم ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پر سوم دا کار کوم او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو د لپاره باید د امکانات ته برابر کم چې د کالو ماشين دي او دا چې د نور مسائل دي د اختر جوړه د نور جوړې دي خدا کار په ما دی د سارا او غوړلو راوړلې په ما پر یاد لري خدا د کور سمیدل او سمبالښت دا نو 50-50 به ورته ونه وایو. نو تر دې راځي پرې زما د فامیل دی از ما سره کومک کوي مرسته کوي. نو زه ګیشه په خولای سم په پونتل کې هم دغه شی زکړی و او چاوی شوالی سم او اوس می بینډی هم زکړی دی بینډی او کچالو هم اوس په خولای سم.
ډیر تکړه اشپزی هست اقصد د ژوند لوړې جوړې ډېرې لري ستاسو په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مونږ نه هېري؟
اوس ما یو تر دغه خاطره چې هیڅ کله زما هېر نه شي هغه یو ډېر ترخه خاطره وي و ډېر خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجرو بیا زو مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور موږ د کراچي بیو ریړی داسې یو ځای ته ور وستل چې موږ پویدل چې دلته یو جلسه ده یو غونډه جوړیږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن وو سردار اختر منګل او بنظر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مساق قانوني کې په کوټه کې. نو زما شاید د سړک غاړه ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپاینران ورته وای هغه ولاړ و لاسونه یې ورته شورول او دیم په موټور کې د شا په سیټ کې و لاسونه یې سره شورول او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړم ډېر حیران وم ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله یو غټ حال جوړ و زه هم کوشش مې کول چې ورسم خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید سولم دومره تهدید سولم او ماته داسې وویل سوله چې سپکه مهاجر افغانه ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته ته د چا غوښتونکی ما ورته اریان شوم. او وروسته مې یاد چې کله زه د دغه ثانیې څخه راتلم بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې یا کراچۍ پر خوا باندې ریړی پر خوا باندې نو په دا لار کې مې وژړل او اریان شوم چې زه څوک یم رښتیا زما مشر څوک دی زما زه ولې یو زما هیواد چیرې دی زه ولې یو مشر نه لرم. نو زه په کوم هیواد کې په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکم د چا په سیسم ولې داسې زما سرنوش په چې شي زما ښه په یاد بیا چې کله موږ هیواد ته راغلو دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره سوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه سولم په درو اتیا کې بیا کرزی صاحب د هر ښوونځي څخه دوه درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته جایزه ورکړي نقدي جایزه و. نو په هغه کې زه هم وم او موږ چې کله د وزارت په هنې دریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خواته سپارو کول په کاسترار موټرانو کې نو موټر زموږ د مخو موږ رهبری کولو کله چې زه د ارګ سایو ته ورلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدی تور سر زرغون بیرغ نو دغه ماته یو ډول احساس راکړي نادره احساس او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله نو بې حد ډېر تفاوت سره درلودې نو دلته دغه ژړا چې و دا ډېره د خوښۍ ژړا و دا دلته ما و ژړل خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټن نو ډېر غټ توفیق ځان مې ډېر خپلواکۍ احساس کړ او په خپل وطن کې مې احساس کړ او ډېر ناز او نواز مې ولیدې نو زما ژوند دغه دوی ترخه او خوښه تصادفي خاطري وي چې تر ډېره وخت به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب د لیکنو په اړه مراته وایي تاسو مقالې هم لیکي لیکوالي هم کوي څومره په دغه برخه کې د کرنې لپاره مو د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي او څومره مو ادبیات او تاریخ ته پام کړی دی.
اوس ما که سره وویشه سیزن ما مقالې دوه برخې دي ادبیاتو کې هم دي او د خپل مسلک کې هم دي نو تر دې اندازې کې به وایي چې په خپل مسلک کې مې واځي درس ورکړی دی او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولات باندې یو مقاله د هلمند پیژندنې په سیمینار کې ولیکل هغه مقاله ډېره مشهوره سوله نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلي ان کتاب لرم یوازې مې دا شي کړی دي چې هغه چې استاد هم په وخت کې محصولونو ته څلور کاله درس ور کړی دي هغه پریزنټیشن ناشان مې ماده مواد مې ورته ماده کول به مې مرسلته وتی راي کول
ستور سپ ساسروستي خبرې په دې اړه ورچې د افغانستان په سویل کې په سنگړې ول په قندار هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربېره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي کورنۍ هم په خزو نارینه او بدواړو باندې په لکانو باندې فزاره تنګ کړې ده ساسه پان باندې د ته حلار څه کېدلای شي او کورنۍ ته دي توصيات څه په دغه برخه کې
په دا ورستي کې کورنۍ ډېر لیواله سوي دي په دا ورستي کې ډېر لیواله سوي او چې په خپل اولادونو باندې خامه خبر سوي ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین ته واټن دوی خپل ولیدي او سم دا شی اړتیا ډېر لیدل کېږي کورنۍ شارا کورنۍ شارونو تراله شارونو هم کلی خلک ولیدل دا اوس د کلی خلک په لشکرګاه شار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي هم د لوستي ماشوم تر مابین تفکیک دوی هم کولای شي دوی هم په دې باندې پوهیږي چې یو لوستي انجلۍ تر یو نالوستي انجلۍ باندې څومره خوشاري او څومره ګټوره ده څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دي څومره ګټور دي دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري د اقتصادي ستونزو تر څنګه هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او سره ولسی خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلی ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي دا خامخا باید غواړي دا باید ولس هم غواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي ځکه دا یو مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي هغه که د انجونې وي که د هلکانې نو زموږ یوازینی حل لاره دا ده چې موږ باید ښوونځي ډېرې ښوونځي ولرو او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي په ډېر کم اندازه دي موږ کدر توای چې په ولسوالۍ په کچه باندې په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس هم ډېر زیات دی او نفوس یې تر لس زره تر پنځلس زره اوسېدونکي لري مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي نو زموږ د خلکو